د عربی متحده اماراتو په شارجه ښار کې پیل کړي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. په دې خبرونه کې به وړاندې د خالونو پاړه واوري. د شنو خالونو
په زنه باندې د نرو نوال کې په تندې باندې به والو خو ته ښکارې د زنه باندې به بیا زنانه ووالو له خیاله چې خط
لدې په مهم خبر کو چې په نور نړۍ کې لکل راهي سي د خالونو شودل دود شوی. دا امنه فنا غزل لرو.
آه د ناهیلۍ تیارو ته ناسته یم، ویښه لکه شپه ویدو ته ناسته یم.
پر څو کتابونو د ځوانو لیکوالو تبصرې خبرو.
قرآن په هوای ننداره چې دغه کتاب لیکوال
شعر ژبه او ادب کتاب چې شهسوار سنگروال نیازی صاحب لیکلی دی.
د ویشتو په نوم د فیصل ځلاند لنډه کیسه.
د کړکۍ لاندې په سپین ګل پتنګ تاوېده، ګل دوه درې قدمه لرې و خړه کې شو ویده و.
پر همدې کیسې نقد هم شوی. ځنکه یو شمیر ښځې او نارینه خالونه شری. مخکې تر دې چې په دې اړه راپور در سره شریک کړم، په نړۍ کې د خالونو په اړه لنډ معلومات. د څېړنو له مخې څرګنده شوی ده چې خالونه له زرګونو کلونو راهیسې په نړۍ کې دود دي. تر اوسه د نړۍ په ځینو مومیایي ترلاسه شویو جسدونو کې خالونه لیدل شوي دي، او کوم معلومات چې له نکلونو او لرغونو ځایونو انسانانو ترلاسه کړي دي پر دې دلالت کوي چې په آسیا، افریقا، اروپا او تقریبا د نړۍ په ډیرو برخو کې له زرګونو کلونو راهیسې خلکو خالونه ایښودل. په 2013 کال کې په مصر کې دوه داسې مومیایي جسدونه وموندل شول چې یو یې تر میلاد 3351 کلونه پخوانی دی او بل یې تر میلاد 3010 کلونه پخوانی دی. دا جسدونه خالونه لري. تر دې موندنې درې کاله مخکې، یعنی په 2015 کال کې، د اروپا په آلپ غرونو کې داسې جسد پیدا شو چې 16 خالونه یې لرل. دا کس تر میلاد 3250 کاله مخکې ژوندی و. په تایوان، اوسنی چین او جنوب ختیځ آسیا کې هم د پخوانیو خالونو په اړه تحقیقات شوي دي او جوته شوي ده چې په زرګونو کالونه مخکې په دې سیمو کې د خالونو د ایښودلو رواج ډېر و. اوس به خپل غزنی ته مخه کړو. د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر په غزنی کې د نجونو تر څنګ یو شمېر نارینه هم شنه خالونه وهي. دغه خالونه د ناس، خیال، ذوق او شوق لپاره ویل کیږي. ځینې په دې باور دي چې همدا خالونه د یو شمېر ناروغیو درملنه کوي. دغه شنه خالونه په ستنو، رنګ، نیل او ځینو نورو موادو وهل کیږي چې بیا نه پاکی شي. نور حال په دې راپور کې.
خالونه په افغاني ټولنه کې شاید له پیړیو پیړیو څخه رواج لري. نه یوازې دا چې ښځینه، بلکې ډیری نارینه هم دي چې شنه خالونه لري او زیاته برخه یې په ماشوموالي وروهل سوي دي.
ما په تندي باندې هم خالی ښی ده او دلته مې په دا لاس باندې هم ستنیوالي دي. دغه ده
د غزنی قرهباغ ولسوالۍ راز محمد چې شاوخوا 15-30 کاله عمر لري. دا دغه کسانو له جملې څخه یو دی چې همې په تندي او همې په لاسونو خالونه وهلي. راز محمد وایي د تندي خال په وړکوالي وروهل سوی، خو د لاسونو وال بیا د وهلي دي. دی وایي د مور او پلار له خوا اولادونو ته پر تندي خالونه وروهل یو شوق، خیال او ناز دی.
دا مې په لاسو مې موالی دي او په دې تندي کې مې موالی. دا تندي کې خو نور کوچني نه، او دغه لاسو مې نو په خپله والی دي په پاکستان کې. الته به ملي وي ته به خلک ورتلو چا به یېستې چا به څوک به ډلو ته ورځېدو چا به خالونه والو نو خو مې نه وله.
دا چې دغه خالونه وهلو راس په څه کې وو او یادی، د غزنی اندړو ولسوالۍ یو کم اویا کلن حاجي محمد قاسم وایي د خیال تر څنګ په خپل وخت کې د ځینو ناروغیو لپاره هم ماشومانو ته خالونه وروهل کېدل. حاجي محمد قاسم په خپل هم په تندي خال او په لاسونو ستنې وهلې دي. نوموړی وایي د تندي خال مې نه یادېږي چې چا او څو وخت راوهلی دی.
د ناج پاره ولکه وای ما د ټول د کوبی د مرض په خاطر باندې وای دا ودون به ولومبای خو واکسین او شای دغه تداوی تدبابت نه ولکه دا وسه د ډاکټران دی شپخانی دی ملک ته خدای پالي دا خالم پټول دی دوا او تداوی دی پاره ودی ساتي انسانانو دی پاره و دغه ستنی سوال کېده دام دی ساتي پاره وی
دا سه هم نه چې دغه خالنه به د ناروغیو د مخنیوي په مخه وهل کېږي، بلکې ډېری ځوانان یې بیا د خیال او شوق لپاره وهي. 25 کلن ځوان کریم چې د چپ لاس د بټې ګوتې په بیخ کې خالنه وهلي او د زړه غشې نشانې پر کښلی دی وایي دغه کار یې له شوقه کړی دی.
نازنه بلکې شوق د ځواني و چې مجرتوب یې وخت ول نه دا ډېر عشقي وه خو ځکه م دا خال وه او دا خو یو سابقه رسم رواج نه په دې خاطر مې وویل خو ډېر خلک په بازار کې خرګې وي نه لکه زموږ غرونه تاجک سي دي نه یا زارګان هغه ډېر وږي پښتانه وږي بعضې وخت په بندو باندې وږي نه لپاره د دردو او داسې ځوانان یې وږي بیا لپاره د شوق.
دغه خالنه پوستنو رنګ نیل او ځینو نورو موادو وهل کېږي چې بیا هیڅ نه پاکېږي. خو پوښتنه دا ده چې هلکانو ته به یوازې پر تندي خالنه وهل کېدل که پر زنه هم؟ حاجي محمد قاسم یې ځواب وایي.
یا په زنه باندې د نرو نه وهل کېږي، په تندي باندې به یې والو یو رواج و ښه ورته ښکارېدم او په زنې باندې به بیا زنانه ووالو له خیاله چې ښه
شنه خالنه په پښتو ادبیاتو فولکلور او سندرو کې هم زیاتیات سوي او سټایل سوي دي. که څه هم چې په اوسني وخت کې د نارینه وو د خالونو وهلو دود زیات کم رنګه سوی، خو په ځینې لرې پرتو سیمو او یا کوچانی مېرمنې اوس هم خالنه وهي او دغه دود یې ژوندی ساتلی دی.
په غزنی کې یو شمېر نارینه او ښځې شنه خالونه شتي. د شنو خالونو دود په وروستیو کالونو کې په اروپا، امریکا او عربي هیوادو کې زیات شوی دی. په دغو هیوادونو کې ګڼ لوبغاړي شنه خالونه او په شنه رنګ انځورونه په خپلو لاسونو او پښو جوړوي چې اکثر سمبولیکي معناوې لري. شنه خالونه د افغان کلتور یوه نښه ده. کوچانی مېرمنې چې څومره له جامو ښکاري دغومره له شنو خالو سره کوچه ایسي. شنه خالونه په افغان کلتور کې ژورې ریښې لري. د شین خالۍ په سندره کې توره شپه د تورتم او شین خال د هوسایي، آرامي او ثبات سمبول دی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنگی خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفه نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
اکثر غزل د بیلابیلو تاثیراتو سبب کیږي. ځینې بیا دا کمال لري چې پر لوستونکو لکه آزاد شعر یو اغیز شیندي. له داسې غزلو څخه یو هم د امینې فنا دا شعر دی چې دوی په خپل شخ آزادي راډیو ادبي مجلې ته رالېږلی دی. منندوی یم.
آه د ناهیلۍ تیارو تناستیم. آه د ناهیلی تیارو تناستیم، ویښه لکه شپه ویدو تناستیم. عشقه احساسات می کنگل شویدی، عشقه احساسات می کنگل شویدی، مسکه د زړګي لمبو ته ناستیم. ژوند د تراژید فلم په څیر زما، ژوند د تراژید فلم په څیر زما، سرې سترګې زه صحنو ته ناستیم. یو سپرغې د هیلو خدای زل وکړي، یو سپرغې د هیلو خدای زل وکړي، څو پورې بمړو ایرو ته ناستیم. ما غوندې ډک دی له دردونو زړه، ما غوندې ډک دی له دردونو زړه، نن د خاموشۍ کیسو ته ناستیم. څومره لوی کارونه رانه پاتې دي، څه وړو وړو پلمو ته ناستیم. ستا به هم ژوندون شي آخر تور زندان، ستا به هم ژوندون شي آخر تور زندان، ځکه داسې بندو رو ته ناستیم. شپه ده په وریځو کې فنا ستوري، شپه ده په وریځو کې فنا ستوري، زه د بارانه نغمو ته ناستیم، زه د بارانه نغمو ته ناستیم. آه د ناهیلۍ تیارو ته ناستیم، ویښه لکه شپه ویدو ته ناستیم، ویښه لکه شپه ویدو ته ناستیم.
د شعر په دنیاګۍ کې داسې ساری شو چې د شعر د نقد یوه کتاب پاڼې اړه وو. د خوست د شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصل حمیدالله سمیم د شعر د نقد یو کتاب لوستی، خپل نظر د دې کتاب په اړه راسره شریکوي.
شعر ژبه او ادب کتاب چې شاه سوار سنگروال نیازی صاحب لیکلی دی، د پښتو ژبې او ادب په برخه کې یو بهترین او ډیر غني کتاب دی چې د پښتو پر شعر او نظم او هم نثر په دواړو برخو کې ډیر هر اړخیز بحثونه پکې راغلي دي او ډیر مختلف موضوعات پکې څیړل شوي دي. دغه کتاب پیل له ژبې شوی دی، لیکوال د ژبې او فکر په اړه غږېدلی دی، د انسان او ژبې پر اړیکو غږېدلی دی، او د یو بل لپاره د دوی پر مهموالي خبرې شوي دي، او همدارنګه د مورنۍ ژبې پر ارزښت خبرې شوي دي. په بله برخه د کتاب کې بیا پر هنر بحث شوی دی. کتاب لیکي وایي هنر د انسان د تخلیقي او تخیلي وړتیا کارونې او څرګندونې ته وایي. یو بهترین هغه تعریف چې موږ وایو د هنر لپاره کتاب وړاندې کړی دی، ورپسې لیکوال په شعر کې پر هنریت او د هغه پر ارزښت غږېدلی دی. د شعر او هنر پر اړیکو خبرې شوي دي، د پخوانیو اوسنیو هنرونو پر توپیرونو لیکنه راغلې ده، او د هنر په اړه نور ډیر بیلابیل موضوعات څیړل شوي دي چې تر ډیره پورې لوستونکي لپاره ډیر مؤثر تمامېدلی شي. او د کتاب په بل برخه کې د موسیقي ناوې دا او شعر یې غاڼه تر سره لیک لاندې د شعر او موسیقۍ ترمنځ پر اړیکو باید شوی دی. دا چې شعر څه شی دی، موسیقۍ څه شی دی، بغیر له یو نه دغه بل کوم ارزښت لري، نه یې لري، خوند لري، نه یې لري. په دې باندې ډېر خوندور او زبردست بحث شوی دی چې تر ډېره پورې د لوستونکي لپاره نوی اوسېدلی شي. او د کتابو بله برخه کې په شعر بحث شوی دی، د شعر د معنا په اړه روایات راغلي دي، د شعر د جوړښت په اړه خبرې شوي دي. یو ځای کتاب شعر داسې تعریف کړی وایي: شعر د هنري ارزښتونو هغې ځولۍ ته وایي چې د هر رنګ او خوند مینوال پکې د خپلې خوښې توکي موندلی شي. بل ځای بیا کتاب د شاعر په اړه وایي: شاعران د دوو ژبو څښتنان دي، یوه ژبه یې د وګړو سره ګډه ژبه ده او بله ژبه یې د شاعرۍ ژبه ده چې یوازې ځانګړي کسان پرې پوهېدلی شي. او له دې سربېره د شعر او شاعر په اړه نور ډېر موضوعات څېړل شوي دي په دې کتاب کې. د کتاب یو برخه په ځانګړي ډول ولسي نظمونو ته ځانګړې شوې ده او په هغوی بحث شوی دی. یعنې پښتو ژبه کې موږ کوم ولسي نظمونه چې لرو په دغو باندې ډېر هر اړخیز بهترین بحث شوی دی چې تر ډېره پورې لوستونکي لپاره مؤثر تمامېدلی شي. او د کتاب یو ځانګړې برخه بیا د رحمان بابا او خوشحال خان خټک په اړه راغلی چې پکې د دوی د شعرونو ډولونه، د دوی شعرونو د منځپانګې له مخې څېړل شوي دي، د شعرونو په ارزښت یې خبرې شوي دي. شعرونه ډېر په یو مفصل ډول سره تشریح شوي دي او په هغوی باندې خبرې شوي دي. په یوه برخه کې د کاظم خان شیدا او د هغه د دیوان په اړه بحث شوی دی چې تر ډېره پورې نوی او بهترین تمامېدلی شي. د کتاب یوه برخه کې خاص پر غزل او د هغه پر مقام هم بحث شوی، یعنی د غزلونو د مختلف د شعرونو د مختلفو ډولونو څخه دوی پر غزل باندې ډېر هر اړخیز بحث کړی دی. او ورپسې بیا د غزل د شعرونو په د جوړښتیزو توکو په نامه دګې دوی پر کافیا باندې ډېر یو داسې بحث شوی دی چې ډېر اوږد بحث دی خو ډېر بهترین او هر اړخیز بحث دی چې ډېر د کافیا ډولونو باندې خبرې شوي دي. پر نورو ډېر موضوعات په د کافیا اړوند چې دي په هغوی باندې پرې هر اړخیزې خبرې راغلي دي. او بل کتاب په دغه کتاب کې چې دی بیان دی علم په اړه کوم بحث شوی دی، ما په ډېرو کمو کتابونو کې نه دی لیدلی، یعنی ډېر کم کتابونو کې شاید دغه ډول سره یا د دې کم ډول بحث راغلی وي دی بیان دي کتاب موضوعاتو په اړه. دې بیان دي علم د څلورګونو اصلونو په اړه چې کوم بحث شوی دی ډېر په زړه پورې دی، ډېر بهترین دی. او د کتاب په اخیره برخه کې بیا د لیکوال دغه یو نوښت چې زما لپاره ډېر ځانګړی و هغه دا چې د کتاب په اخیره برخه کې د پوښتنو او ځوابونو تر عنوان لاندې د ټولو موضوعاتو پر خلاصه کتنه کړې ده او د لاښ په هیدلو لپاره یې په موضوعاتو کې پوښتنې کړې دي او همغه پوښتنې بیا څېړلې دي. یعنې کوم موضوعات چې کتاب تکرار شوي و، ویلی شوي و، لوستل شوي و، په هغوی باندې بیا دوی داسې یو لنډې پوښتنې جوړې کړې دي، هغوی ته داسې مفصل او هر اړخیز ځوابونه ورکړي دي چې تر ډېره پورې لوستونکی قانع کوي چې دا موضوعات په ډېره اسانۍ توګه د ذهن ته ولوېدلی شي.
د خوست د شیخ زاید پانتون د ژورنالیزم پوهنځي له محصل حمید الله سمیم څخه مننه کوم. اوس به کوز پښتونخوا ته مخه کړو. د سوات د منلي شاعر عبدالرحیم روخانی دریم تلین روانه اونۍ ولمانځل شو. له سواته د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال نیاز احمد خان راپور لري.
شاعر ادیب عبدالرحیم روغانی چې مټکه زیږیدلی او د اویاو کالو په عمر کې د فروری په 26مه نیټه کال 2021 کې بینګوره کې وفات شو. د عبدالرحیم روغانی دریم تلین دستوره ځایي ادبي ټولنې نړیوال ادبي تړون په شخصي پوهنتون اقرا یونیورسټي اوډیګرام کې جوړ کړی چې پکې ګڼ شمېر شاعرانو، ادیبانو، استادانو بشمول د پوهنتون زده کوونکو هم برخه واغسته. دستوري ته په اوړمۍ کې لیکوال او څېړنکار ډاکټر طاهر بستانخیل ویل چې تر دې دمه د عبدالرحیم روغانی په شاعرۍ لیک او ادبي ادبی خدماتو پیښور، مردان او ملکن پوهنتونو کې درې تحقیقي مقالې لیکلې شوې، خو هغه هم هڅه کوي چې د روغانی په شاعرۍ ځانګړې تحقیق وکړي.
د بابا دا شاعري چې کومه ده، ځکه چې د هغه صرف دا یوه مصره چې ده وایي، روغانی د چونې ګډ دی چې لوندېږي نو تودېږي. په دغه لړ کې زه دا وایم چې زمونږ د اردو ژبې چې کم هغه ادیب او نثر نگار او شاعران دي چې هغه رومانویت طرف ته تللي دي، بیا په انګریزۍ کې چې هم داسې شاعران دي چې هغه رومانویت باندې کار کړی دی، تاسو یقین وکړئ که چا صحیح سټڈی وکړه انګلیش، اردو، پښتو، نو روغانی بابا به ورته د سوات شیکسپیر، روغانی بابا ورته د سوات ویلیام وردورت، روغانی بابا به دې ته هغه شخصیت ښکاره شي چې ته پته ولګي.
د منګوري ډیګری کالج د فزیکس پروفیسر ډاکټر بابر اعظم علی خان چې شاعر هم دی، دستوري ته وویل چې ډیر وخت یې د روغانی سره تیر کړی، د هغه شخصیت او شاعري کتلی ده. دی وایي روغانی بابا په خپله شاعرۍ کې د ژوند ډیر اړخونه چیړلي، خو د روغانی په شاعرونو کې د جدید ساينس اصطلاحات ځانګړتیا هم شته.
د هغه په شاعرۍ کې چې هغه د ساينس ګران ګران اصطلاحات سونه په خطر سونه په خډول اکسپلین کړی دي، انسان وته حیران شي. د دې سره یو حدیث دا مطلب نه دی چې زدا وایم چې روغانی بابا یو ساینسدان، خو زما د علم مطابق، زما د پوهې مطابق، زما د مطالعه مطابق دا واحد شاعر دی په هره ژبه کې، لکه داسې په بله ژبه کې هم نشته چې هغه ساینسي اصطلاحات دومره په ښه ډول په خپلې شاعرۍ کې اکسپلین کړي دي چې عقل ورته د سړي حیران شي. حقیقت ته کې رښتیا چې د سیکل په اوږور سورې چې روانې مو ودانې چې ودرې بې متل وې دي. مدا د روغانی بابا کمانا تیرسی بارہ مداشے گھن شمیر شیرونے دی، روغانی بابا ہر ماشون اللہ وستل پکار دی دیر استا گڑا پکی.
د دستوري مشر مینما پروفیسر محمد پرویز شاهین په اخره کې ویل چې قام هم ها خلق یادوي چې خدماتي کړی وي او راتلونکي نسل ته سپاتې کړی وي. دوی ویل چې روغانی پښتو ادب ته د لیک په شکل کې ډیر لویه پنګه پاتې کړي.
تاسو دا هغه وګورئ یو خدا چې هغه دا کمال کړی دی چې کومه ژبه زمونږ نن سبا ورکه ده، او بیا خاص کر د دې پوهنتون او د کالجونو د پیغلو زلمونه هغه ژبه تاسو وګورئ د روغانی په کلام کې هغه هغه راټوله کړې ده، هغه یو غوره کوشش دی. که داسې نه وي نو زموږ دا پښتو به نور دونه لنډه تنګه شي چې بیا په کور کې ماشومان د مور نه ډوډۍ هم نشي غوښتلی، ځکه چې څنګه انسان ارتقا کوي، ماحول ارتقا کوي، نو دغه شانتې چې د سوسایټۍ د ارتقا سره ژبه ځي مخ دی.
قبول مین یم د ارزو په منځ کې ژوند تېرووم، لکه یو فکر د مزغو په منځ کې ژوند تېرووم.
د ستوري په اخره کې د اقرا پوهنتون او ادبي ټولنې لخوا سوات کې د پښتو ادب او ژبې پرمختګ لپاره کارکوونکو ځایي شاعرانو او ادیبانو ته روغانی ادبي ایوارډ په شکل کې یادګاري شعرونه ورکړل شول.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د ځوان تکړک سلی کوال فیصل ځلاند یو لنډکس او د دې کس نقد د ویشت پونم بلمړی ل شاغلی ځلاند څخه دا کس وورو، بیا به په همدې کس کره کتنه وکړو.
په کوټه کې لکه د ټوخې د شربت داسې بوی خپور و، توند او تریو تور اساد سګو ته ننوځي. د پخپل څلور پنځه تار سپینو وېښتانو کې داسې ګوتې تیرې کړې لکه ور سره په عذاب چې وي. لاس یې سترګو ته ونیو، یو نری سپین وېښته یې د شهادت په ګوته سریخ و، ور پوی کړل وېښته والوت، د ستوني ستخ شو، لاړې یې تیرې کړې لکه سا چې بندوي خفغه یې راووت. مثال دای مړ څه به وشي؟ د لاس ګونځو ته یې سترګې ځیر کړې، ښایي حسابولې به یې. لاس یې پورته ونیو چې کاش یې کړګونځې ورکې شوې، د ډبلې شونډې وېړې شوې، دومره توان هم بس دی. لاس یې په هوا کې لړزېده، لستونه یې څنګلو ته راښویېدلی و. د چمبې ورپورته د لاس سپین وېښتان یوې خواته اوښتي و. د کوټې په چت کې ټک شو، د ده سترګې یې تنګې شوې. مرګ، مرګ، د څه شي مرګ؟ غلی شو، خوله یې پټه کړه، په پوزه یې اوږده سا کش کړه، بېرته یې شونډې خلاصې شوې. شراب مسکلی څکو پر خو مې نه دی کړی، هغې دنیا به ویالې بهېږي. سترګې یې پټې کړې، بېرته یې پرانیستې. شکر څوک خو مې وژلي نه دي. کینو داسې تر سر لاندې کړ او وچه شونډو یې ژبه تېره کړه. یو زه خو نه مرم، خدای که هیڅوک هم پاتې شي. په سینه کې غژاری شو، سر یې لږ پورته کړ، لاس یې سینې ته یووړ، سپین ویښته یې د ګوتو له منځه ولوېد، سوړه سویله یې وایست. ویښته ویښته، کاشکې چې بیخي نه وای. سر یې داسې کوږ کړ لکه خپلې خبرې ته چې دلیل ګوري. روزی یې کش کړې. ویښته خو د هر چا تویږي، توی دې شي بلا ورپسې. څنګلو یې زور راوست، لاسونه یې په دیواله تکیه کړل، ولاړ شو. کړکۍ بنده وه، د ښیښومړې خولې راماتې وې. د کړکۍ خلاصه کړه، نرم شمال یې په مخ او ستوني ولګېد. خپله لنډه ږیره یې په موټي کې ونیوه، څو ویښتان ترې راجلا شول. لاس یې داسې ټک وها لکه په اور چې سوځېدلی وي، یا لکه د وره په چوله کې چې نښتی وي او درد یې نه آرامېږي. د باندې چوپتیا وه. د کړکۍ لاندې په سپین ګل پتنګ تاوېده. د ګل دوه درې قدمه لرې یوه خړه پیشو ویده وه. ته یې هسې سترګې پټې نیولې وې. ته بېرته کړکۍ ورپورې کړه، سترګې یې ډکې شوې. لومړی یې دواړه لاسونه په غولي ولګول لکه سجده چې کوي، خو سر یې په ځمکه ونه لګېد. آخ یې کړل، کېناست.
ځلان صاحب، مننه چې دا کیسه مو ازادي راډیو ادبي مجلې ته رالېږلې وه. که چېرته د کیسې نخ ته راشو، د کیسې عنوان مو په څه حساب ویښته انتخاب کړی؟ د دې له خاطره چې همدا کلمه په کیسه کې بیا بیا تکرار شوې ده او که نه بل هدف مو هم و؟
دقیقا دلته ویښته په کیسه کې څو ځله تکرار شوی دی، البته د سمبول په بڼه استفاده ځنه او باندې خاطر من انتخاب کړی دی چې د کیسې محتوا نه واضح کوي، یعنی لوستونکی وار له مخه نه پوهوي او په کیسه کې بیا بیا تکرار یم د دې سبب شوی دی چې د نوم یې کړم، یعنی نوم ته انتخاب کوم.
کله ناکله یوه کلمه چې په کیسه کې تکرار شي بیا په اسانۍ لیکوال ته عنوان په لاس ورځي، نو په اسانۍ مو دا عنوان انتخاب کړی او که نه فکر مورته وکړو بیا مو ویشته ورته انتخاب کو د ویشته کلمه؟
البته له ډېر فکر او دقت وروسته مې دغه نوم انتخاب کړ، ځکه چې څه ستونزه یې نه ایجادوله د کیسې هنریت ته یا د کیسې محتوا ته. وروسته له دقت او ډېر فکر مې د نوم انتخاب کړ، ځکه کیسه کې سمبول هم دی او تکرار شوی هم دی، خو دې په خاطر نه شي، یعنی ما بل نوم نه شوی انتخابولی نوویښته مې د کیسې ته انتخاب کړ، بلکې په دې خاطر چې هنریت هم پکې شته او د کیسې محتوا ته څه زیان نه رسوي.
کیسه مو ځلان صاحب په شامه هیڅ شروع کړي، دا هیڅ زموږ په ادبیاتو کې ډېر لږ استعمالي شي. ممکن همدا علت وي چې شامه هیڅ مو اکثر وخت توضیح ته ضرورت پیدا کوي که مو فکر کړی وي، لکه دلته چې تاسو توند او تریو بللی. سوال دا دی چې څه شي تاسو دې ته وهڅولی چې د ټوخي شربت
کله چې موږ د یوه ناروغ کوټې ته ورځو، نو طبیعي خبره ده چې هلته به د درملو یا د شربت او یا دغسې د بعضې طبي درملو بوی لګېږي. نو زه خپله چې زه به خپله یوه خاطره ووایم چې زموږ نیکه به خدای وبخښي چې دی به کله ناروغ و، موږ به چې کوټې ته ورغلو نسبتا نورو کوټو ته به یې د کوټا کې یو بل ډول بوی خپور و، یعنې کله چې ماشومانو هغه بوی هم نه شوی درکولی چې څه شي بوی دی، خو دومره یا ته اوس راځي لکه شربت ته ورته یا د ځینو درملو بوی شي وي که نه. او د شربت سه موږ له ماشومتوبه شربت له بوی سه موږ له ماشومتوبه آشنا وي شي هغه بوی، یعنی ډېر تریو لګي یا به اصطلاح یعنی
ځلان سه وبخښئ، د دې له خاطره چې دلته ساس په کیسه کې دا ناروغ جدي ناروغ دی، څرنګه ذهن ته مو درونه ګرځېدل چې د شربت په ځای او دغه خاطره هم ستاسو وه، د دې په ځای فرسن د الکولو بوی یاد کوي، د پیشکاري بوی یاد کوي؟
البته ما د خپلې خاطرې په یعنی خپله خاطره مې درلوده چې دغه بوی ما ته شاید نرسو کې بل ډول لاکړی شي، ما ته دغه بوی که د الکولو وم د شربت ورته کارېده، یعنی داسې نه دی ویل شوي په کیسه کې چې حتمي ته د شربت بوی و که نه.
یعنی مطلب مو دوا یو بوی که نه؟ تاسو په دې کیسه کې وړاندې لیکئ په ویشتو کې داسې ګوتې تیرې کړې لکه چې ورسره په عذاب وي. فکر نه کوم ځلان صاحب چې دا وینا ده، تاسو حکم کوئ چې سړی په عذاب دی؟
یار زکه زکه فکر کا فکر کوم چې یو څوک ته تشویش لاندې وي یا پندښنه کې وي هغه په سر کې ګوتې وایي یا داسې یو عملونه کوي چې یعنی دای خلکو ته ښایي چې دا سړی تاثیر لاندې دی یا
دا خبره مو سمه ده. زما مطلب دا اوسه دغه جمله سورسته تاسو په سیل کې چې لکه چې ورسره په عذاب وي دا جمله مداخله ده.
فکر کوم مو چې دقت ورته وکړ دې جملې ته کواینا وای شاید داسې ویلی وای چې یعنی دای په عذاب وو. خدا دلتا زما په نظر یعنی شاید لوستون کې ذهن ته یو تصویر ودرې چې یو څوک سر کې ګوتی وایي لکه ورسره په عذاب کې وي دا لکه کلمه واینا ته نږدې کېږي خو فکر کوم داسې وچه واینا به هم نه وي او بلکې یو تصویر به د لوستون کې ذهن ته ودروي.
له همدې لکه نه وړاندې په یو بلې جملې کې هم تاسو استفاده کړې ده، مثلا تاسو چې لیکي چې ساری داسې کوش کړ لکه خپلې خبرې ته چې دلیل ګوري. دلته یو خبره ده ځلان صاحب، کله چې لیکوال فکر کوي چې لوستونکی زما په خبره پوه نه شو یا به پوه نه شي، یو تاکید ته مخه کوي. مثلا همدا جمله کله چې همدا شیبه همدغه اوس چې زه فکر وکم چې زما سوال واضح نه و، نو ممکن زه تاسو ته مثال درکم کنه. یعنی داسې رابشم د بلې برخې ته د کیسې، البته دا د یو ځای حرکات دي، مثلا سری حرکات، لاس سترګو ته ونیو، ویشتو ته ور پوکړل، ویشتال وزي، ستونی سخ کیږي، لاړې تیروي. دغه جملې مو لنډې لنډې لیکلې دي. کله چې حرکات سر په سر راځي جملې اکثره وخت لنډې مؤثرې وي. دې ته مو پام و که په خپله دا جمله همداسې لیکل شوي.
بالکل دا جمله ته په پام سمې لاندې راخیستې دي، ځکه چې خپله کله کیسه لیکم کوشش مې دا وي، هڅه مې دا وي چې څومره لنډې جملې انتخاب شي، او که په لنډو جملو کې یوه خبره واضح کېږي نو درازوالی یا اوږدوالي ته به حاجت نه وي. البته دې ته په پام چې کیسه اوږده نه شي او د بې ځایه اوږدوالي نه وژغورل شي، په دې خاطر مې
او البته حرکات چې سری وي لنډې جملې اکثره وخت بهتره وي. مکالمه هم لنډه راغلی ځلان صاحب، خو د سر ویشتې سپین دي، د لاس ویشتې سپین دي، د مرګ خبره کوي، سپین رنګ د مرګ سیمبول دی. قصدي مو دا ویشته سپین کړی دی او تکرار مو هم د همدې لپاره یاد کړی دی، یعنی تکرار کړی مو د ویشتو کلمه.
ویښته که دلته په دې کیسه کې موږ فکر وکړو د سړي سپین ویښتان را تاییدل یا د لاس سپین ویښتان یا د سر ویښتان خپله د ژوند وروستۍ یا د زوال ورځې ښایي، یعنی چې دلته د سیمبول په توګه ترېکار اخیستل شوی دی او یعنی دا ویښته د ژوند سره تشبیه کولای شو چې د راټیدو سره یې خپله زوال هم پیدېږي، او که انسان وغواړي او یا ونه غواړي د ژوند یعنی موږ ته درېږي نه او روان وي.
او سپین رنګ هم د مرګ سیمبول دی. کله چې په کیسه کې په شیشو مړې خولې راماتې وي، بیا د کړکۍ له پرانیستلو سره شمال نرم لګي، فکر نه کوي چې کله چې په کړکیو خولې کړې وي هوا باید یخه وي، شمال باید نرم نه وي، پوست نه وي؟
د دغه جملې ته مخکې دوام در چکله ما هغه کیسه ولوسته، دغه خبرې ته مې پام شو چې کله کوټه دننه لخوا ګرمه وي او بیرون یخ وي، دغه وخت کې کړکۍ یا دغه شیشه، البته شیشه یا دوام شیشه خولې کوي. خو ډېر بې ځایه به هم ځکه نه وي د تصویر چې پوړي کې ګرمي وي، نو ښایي چې کیسو خاله البته شیشو خاله کړی وي او داسې هغه رامنځته شوی.
د کړکۍ له پرانیستلو وروسته تاسو لیکي د باندې چوپتیا وه، مطلب مو څه دی؟
یعنی د باندې څوک نه و، یعنی نه ماشومان، یا چوپتیا په دې مانا چې یعنی د څه غږ نه و یا دلته څوک موجود نه و. مطلب بیا وروسته راځي چې
وروسته ته به زراش همدا کافي نه دی چې پتنګ تر سپین ګل تاوی شي او هلته د شایسته خړې پیشو خوب ډیر هنری راغلی دی، خوب په خپله د چوپتیا معنا ورکوي.
بالکل لاس کراشي کیسه یو څه سره لنډیږي، خو یعنی ما داسې وختل چې لومړی که چوپتیا یاد شي ورسته د ګل د پتنګ تاویدل او دغه ورسته په شی خوب د وسن کړه پر الله زړه پوری وي. ما مطلب دا و چې کده چوکیا کلمه لري شي کیسه ته کوم توان نه پیږي بلکې لا هم رانندگی. زما مطلب دا و چې کومړی چوکیا یاد شي ورسته به پر پتنګ او پر ګل د پتنګ تاویدل او دغه ورسته د پښو خوب لوستون کې د لوستون کړه پر الله زړه پوری وي.
ځلان صاحب زما په فکر دی ولوستون کې په صفات باندې دا ډیره شایسته کیسه ده، سره راټوله ده، سره راغونډه ده، اضافي شیان پکې ډیر کم دي او طبیعي خبره ده سي ځینې ډیرې وړې خبرې لکه همدا چوپتیا چې تاسو وویل سي. ما د دې لپاره دا کلمه دلته راوستله چې لوستون کې پوی کم کنه. ناقدان وایي د کیسې په کلماتو لوستون کې مو پوهوي، د کیسې په اعمالو باندې لوستون کې پوهوي.
زما خپل تل هڅه دا وي چې په کیسه کې یعنی یوازې د کرکټر ظاهري څیره جوړو، نو طبیعي خبره ده چې یوازې ماغه د کرکټر ظاهر به پکې وینو، خو که معنوي اخیر اخلو یا سمبول کارو بیا موږ کیسه له ځان سره اخلي او خای ډېر صحنو ته بوزیمته مداده چې کیسه کې د کرکټر تر دې صفاتو چې خادي څومره د سترګو رنګ څه ډول دی، پوزې لاندې د کوګ داده، تر دې هر څه به د کړنې به دوی مهمې وي او د دې کړنې ته به تاوان وشي.
دا مهمه ده که د کرکټر پوزه یادو چې پوزه لوړه ده او همدغه لوړواله په کیسه کې نقش نه لري نه به یادو، که د کرکټر سترګې شنې یادو یا تور یادو، که همدغه شین رنگ او یا تور رنگ او یا لوی یا وړې سترګې په کیسه کې نقش نه لري نو دا به نه یادو. زموږ د کیسو لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، موږ دا اورېدلی دی چې ظاهري بڼه د کرکټر به تصویرو، خو کرکټر خو ظاهرا ډیر څه لري، د سر له ویشتو نیولې د پښو تر نوکانو پورې. مثلا ستاسو په دې ویشته کیسه کې ولې د پښو نوکان نه دي یاد سوي؟ لاس یاد سوی دی، ګونځې ګونځې سوی ده، ولې پښې نه دي یادې سوي؟ د دې له خاطره سي دغه نور غړي د کیسې له محتوا پردي دي او یا ورته نږدې نه دي. همداسې ده، تاسو سره هم نظر یاست؟
بله دقیقا، ځکه هغه دومره تړاو نه ورسره لري، هغه څه به انځوروو چې د کرکټر له روحیاتو سره تړاو ولري، او که ظاهري انځوروو دومره باید زیات نه شي چې نوره د هغه معنوي اړخ یې او د دوی کړنې رڼا پاتې وي. موږ د کرکټر په نور صفاتو پسې تللي وو چې مثلا د ویښتانو یا په غوږونو یا لاس لکه تاسو یادونه وکړه. بالکل هم نظر یم.
ځلان صاحب ډېره مننه.
له تاسو مننه.
وسم د نړۍ د یو خورا مشهور کیسه لیکوال البرت کامو د یو ژباړل شوي کتاب په اړه د اتم ټولګي د یو زده کوونکي حریوا نصر د سره شریکوم چې دا کتاب یې لوستی او د دې کتاب په باره کې خپل نظر را سره شریکوي.
په هوای نندارا چې دغه کتاب لیکوال البر کامو د پښتو ته ژباړه حیات ژوند کړي. د نندارا څلور لوپاړي لري او یو مور او لور چې په خپل کور کې او میلمستون لري. هغه میلمانه چې دلته راځي دوی د پیسو د ترلاسه کولو لپاره وژني او غواړي چې د ډیرو پیسو د ترلاسه کولو وروسته له کوم ځای کې چې ژوند کوي کډه وکړي، او دوی دغه کار چې کوي جرم نه ګڼي او وایي چې هغه خلک چې وژني یې بې غمه وي، د دې مجبور نه دي. داسې کار ته ملا وتړي چې زغملی او کولی نه شي، ضرور نه ده چې زړه د خفقان له امله مړاوي شي. دغه مور او لور چې په کوم هیواد کې ژوند کوي خوشحاله نه دي، خپل نیکمرغۍ په یو داسې ځای کې ویني چې ساحلونه یې آرام ولري، پسرلی په زرهاو او ګلان شنه کړي او خارونه یې ګڼه ګوڼه ونه لري. د دوی ځای ته یو میلمه چې فصل کې د دغه مور زوی دی او شل کاله وروسته یې خپلې میرمنې سره دغه هیواد ته راځي، او میرمنه کوم بل میلمستون ته بیایي او دی خپل کور ته راځي، خو مکر مور او خور هغه نه پیژني، او دی هم یو فرصت په تمه وي چې دوی ته ځان ور وپیژني، او دی د دې لپاره راغلی چې مور او خور خوشبخته کړي. خو مګر مخکې له دې چې دای ځان ور پیژني، مور او خور هغه وژني او وروسته د هغه د فسپورټ په لیدلو سره پوهېږي چې د خپلې کورنۍ غړی یې وژلی، او مور بیا ځان نشي بخلی او هغه هم ځان وژنه کوي. شخصا ما چې کومه موضوع ترې واخیسته هغه د خودخواهی موضوع وه. کله چې انسان یوازې پاتې شي ودرېږي نو حتما خودخواه کیږي. او دغه مور چې دا مخکې له دې هم ډېر قتلونه کړي خو چې کله خبره د هغې تر کورنۍ راورسېده نو بیا یې ونه شو زغملی او ځان وژنه یې وکړه. او په خیرو کې د کتاب یا د سیزیف افسانه هم راغلې ده چې د دغې ژباړه محمد اکبر کرګر کړي. او سیزیف ولې د خدایانو له امره سرغړونه کوي او بیا خدایان هغه ته د ژوند تر پایه کومه سزا ټاکي؟ د دغې افسانې لوستل تاسو ته پرېږدم.
لاغلی هریوا مننه په دې هیله چې د دې او نورو ټولو افغان جنو پر مخ بند ښوونځي پرانیستل شي. له همدې هیلې سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ خپرونه رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
بخبل جانا لتلے